السلام علیکم د ازادۍ رادیو خبرونو ته راغلاست. نن سه شنبه د 1446 هجری لمریز کال د لړم یا عقرب 14مه نیټه ده چې د 2018 میلادي کال د نومبر د میاشتې له 8مې سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي چې نن یې زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، په دې نیم ساعته خبرونه کې به واورئ چې پاکستان په ننګرهار کې د خپل یو ډیپلوماټ له وژل کېدو وروسته پر افغان حکومت غږ کړی چې د پاکستاني ډیپلوماتانو امنیت ټینګ کړي، او د افغانستان دفاع وزارت د ملکي تلفاتو د شمیر د لوړېدو په ځواب کې وایي چې وسلوالو طالبانو د څو ولایتونو د نیولو پلان جوړ کړی و چې ناکام شو. نور موضوعات هم لرو، خو لومړی واورئ خبرونه. د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي چې د امریکا پاوځ په کندوز ولایت کې د ګډو عملیاتو په ترڅ کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په اړه هیڅ راز شواهد نه دي موندلي. په هرات کې پولیسو یوه میرمن چې خپل میړه یې وژلی او بیا یې خپل کور ته اور اچولی و نیولې ده، او متحد ایالاتو او ترکیې یو بل وګړو ته د ویزو د ورکولو بهیر پرون یو ځل بیا پیل کړ. بشپړ خبرونه. د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي چې د امریکا پاوځ په کندوز ولایت کې د ګډو عملیاتو په ترڅ کې چې تیره اونۍ وشول د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په اړه هیڅ راز شواهد نه دي موندلي. ناټو په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې د امریکا پاوځ په کندوز کې د ملکي وګړو د تلفاتو په اړه ادعاوې وڅېړلې، خو په دې حمله کې د ملکي وګړو د زیان په اړه دوی ته معلومات نه دي رسېدلي. ناټو تاییدوي چې تیره اونۍ په کندوز ولایت کې له افغان ځواکونو سره ګډ پوځي عملیات کړي دي، او په دې ترڅ کې هوایي بمباري هم شوې ده. خو د ناټو بیان زیاتوي چې هیڅ کوم روغتون یا سیمه ییز کلینیک هم نه دي ویلي چې د دې جګړې د ملکي وګړو علاج دې کړی وي او یا د ملکیانو مړي دوی ته رسېدلي وي. د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر پر بهرنیو ډیپلوماتانو غږ وکړ چې د افغانستان تاریخي حق ته درناوی وکړي. هغه پر ډیپلوماتانو غږ وکړ چې د ډیورن کرښې په ګډون د افغانستان د ملي او تاریخي ارزښتونو په اړه په خبرو کې د افغانانو او د افغانستان د دولت حساسیتونو ته پام وکړي. محمد حنیف اتمر پرون په یوه خبر پاڼه کې چې پر ټویټر خپره شوې لیکلي چې په دې وروستیو کې د ډیورن کرښې په اړه د یو شمیر بهرنیو ډیپلوماتانو نظرونه او خبرې اوریدلې، خو د کوم ځانګړي هیواد د سیاسي استازي یا ډیپلومات یادونه یې نه ده کړې. په کابل کې د برتانیا سفیر نیکولاس کی له بی بی سی سره په مرکه کې د ډیورن کرښه د نړیوالې ټولنې له نظره د افغانستان او پاکستان رسمي سرحد بللی و. افغانستان دولت د ډیورن کرښه له پاکستان سره رسمي سرحد نه ګڼي. په جلال آباد کې د پاکستان د قنصلګرۍ یو ډیپلومات د ناڅرګندو وسلوالو په حمله کې ووژل شو. نیر اقبال رانا د پاکستان په قنصلګرۍ کې د ویزې مامور و. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاني بېګا ازادۍ راډیو ته وویل چې دوو ناپیژندل شویو وسلوالو چې پر موټر سایکلونو سپاره و پرون د ماښام په شپږو بجو پر دې ډیپلومات ډزې وکړې. په دې اړه نور تفصیل په همدې خپرونه کې راځي. په هرات کې پولیسو یوه میرمن د خپل میړه د وژلو په تور نیولې ده. د هرات د امنیه قمندانۍ ویان عبدالاحد ولیزاده پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې پیښه په هرات کې شوې. د قتل په تور نیول شوې ښځې منلې چې خپل میړه یې وژلی دی. یوې ځوانې ښځې پرون د خپل میړه پر سر د ګاز د ډبې وار کړی او هغه یې وژلی دی. هغې ویلي چې تر قتل وروسته یې پرېکړه کړې وه چې خپل کور ته اور اچوي او ځان هم وژني. ښاغلي ولیزاده زیاته کړه چې د ښځې خپل کور ته اور اچولی خو وروسته بیا ګاونډیانو ژغورلې ده. د ولیزاده په وینا دا میرمن اوس تر نظارت لاندې ده او پر خپل جرم یې هم اعتراف کړی. د سعودي عربستان پر پلازمینه ریاض له وروستۍ راکټي حملې وروسته چې په یمن کې حوثي وسلوالو کړې وه، د ایران او سعودي عربستان ترمنځ سیاسي کړکیچ په زیاتېدو دی. ریاض پرون وویل دا برید د جګړې اعلان ګڼل کېدی شي. په مقابل کې تهران پر سعودي عربستان د جنګي جنایتونو د ترسره کولو تور پورې کړ. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان بهرام قاسمی پرون ویل چې حوثیانو په خپلواک ډول او د سعودي عربستان له لوري د جنګي جنایتونو په ځواب کې پر ریاض راکټي حمله کړې ده. متحده ایالاتو او ترکیې د دواړو هیوادونو وګړو ته د ویزو د ورکولو پروسه قسمان د دې لپاره بیا پیل کړه چې په خپلو کې روان سیاسي کړکیچ کم کړي. په انقره کې د امریکا سفارت پرون وویل چې د ویزې ورکولو بهیر په محدود ډول پیل کړی او تر لنډ ځنډ وروسته په واشنگټن کې د ترکیې سفارت هم پر ټویټر د متقابل اقدام اعلان وکړ. دا په داسې حال کې ده چې د ترکیې صدر اعظم بن علي یلدرم نن سه شنبې واشنگټن ته روان دی او د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس سره به خبرې وکړي. او وروستی خبر، امریکایي چارواکي وایي هغه کس چې په ټکساس ایالت کې په یوه کلیسا کې پر خلکو ډزې وکړې له حملې مخکې خپله خوا کې په ټلیفوني پیغامونو کې ګواښلې وه. د یکشنبې په ورځ د ټکساس ایالت په کوچني ښار ساترلند سپرینګس کې یو وسلوال سړي په کلیسا کې پر خلکو ډزې وکړې او لږ تر لږه شپږویشت کسان یې ووژل. د ټکساس د عامه امنیت د سیمه ییز دفتر مشر فریمن مارتین پرون خبریالانو ته وویل چې ظاهرا د حملې ریښې د حمله کوونکي په کورنۍ لانجه کې وې. د ټکساس ایالت د عامه امنیت د سیمه ییز دفتر مشر زیاته کړه چې مشکوک حمله کوونکی شپږویشت کلن و. ویوین پیتریک کیلی نومېده او ظاهرا د سیمې د یوه اوسیدونکي له لورې په حمله کې تر زخمي کېدو وروسته یې ځان وژلی دی. ویل کېږي چې د حملې پر مهال د کیلی خوا کې او د هغه د کورنۍ نور غړي په کلیسا کې نه وو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمنو اورېدونکو، د خپرونې په دوام کې راسره اوسئ. راپورونه خپروو. وروسته له دې چې په ننګرهار کې د پاکستان د قونسلګرۍ یو غړی د ناڅرګندو وسلوالو په ډزو ووژل شو، اسلام آباد پر کابل غږ کړی چې د دې هیواد د ډیپلوماتانو امنیت ټینګ کړي. په اکتوبر میاشت کې 2500 ملکي افغانانو د مړینې په اړه د راپور له خپرېدو وروسته دفاع وزارت وایي طالبانو سږ کال تر دې د زیاتو حملو پلان درلود خو ناکام شول. په داسې حال کې چې په ننګرهار کې پرون د ماشومانو د ګوزان یا پولیو پر ضد کمپاین پیل شو، په بټیکوټ ولسوالۍ کې د دې ناروغۍ دوه نوي موارد موندل شوي.
کله چې په یو ساحه کې یو کیس یا واقعه مثبت کېږي، نو دا په دې معنا ده چې هلته تر زرو ماشومانو پورې نور هم کېدلی شي په دغه ناروغۍ باندې مصاب شي چې هغه قابل د علاج نه ده.
او د افغانستان د کرنې وزارت هیله لري چې تر 50 کلونو پورې به د هیواد د زعفرانو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راشي. د دې خبرونه تر پایه را سره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پر افغانستان غږ کړی چې د پاکستانی ډیپلوماتانو امنیت ټینګ کړي. په ننګرهار کې د پاکستان د قونسلګرۍ یو مامور پرون د ناڅرګندو وسلوالو کسانو په حمله کې ووژل شو. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر په جلال آباد کې پر پاکستانی ډیپلومات وسلواله حمله په کلکه غندلې ده. په دې اړه نور جزئیات د فرشته جلالزی په راپور کې واورئ.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف وایي د افغانستان حکومت باید د پاکستانی ډیپلوماتانو او سیاسي کارکوونکو امنیت ټینګ کړي. خواجه محمد آصف پرون په جلال آباد کې د خپل هیواد د قونسلګری د یو ډیپلومات د وژل کېدو له امله خواشینی څرګنده کړه. په ننګرهار کې د پاکستان د قونسلګری یو ډیپلومات پرون ماښام په جلال آباد کې د ناڅرګندو وسلوالو کسانو په حمله کې ووژل سو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په حواله په جلال آباد کې وژل سوی ډیپلومات نیر اقبال رانا نومیږي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال د پیښغنده لیده. زاخیلوال پر ټویټر لیکلی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت سره پر دې مسله خبرې کړي او مسؤولو چارواکو ته ویلي چې لازمه همکاري وکړي. د ننګرهار د والی ویاند تاولا خوګیانی بیګه ازادي راډیو ته وویل چې دوه وسلوالو کسانو چې په موټر سایکل سپارو د پاکستان د قونسلګری پر ډیپلوماټ ماشام محل د جلال آباد شهر په درېمه ناحیه کې ډزې کړي او هغه یې وژلې دي. خوګیانی ازادي راډیو ته وویل چې حمله کوونکي تښتېدلي دي. د ترکیه خبری اژانس اندلو د ننګرهار د والی د ویاند په حواله لیکلي چې وژل شوی نیر اقبال رانا د ډیپلوماټیک پروتوکول خلاف پرته لدی چې اړوند مسؤلین خبر کړي په خپل سر د جلال آباد شهر بازار ته په سودا پسې وتلی وو. نایر اقبال رانا په ننګرهار کې د پاکستان د سفارت د قنصلګرۍ د ویزې په دفتر کې مامور او خپل استوګنځي ته نږدې وژل شوی دی. د پیښې مسؤلیت کومې ډلې نه دی اخیستی. نایر اقبال رانا د 50 کلن د 50 ماشومانو پلار او د اسلام آباد اوسیدونکی و. په کابل کې د پاکستان سفیر زاهد نصر الله خان ازادي راډیو ته وویل چې نه پوهیږي چې پر رانا د حملې دلیل به څه وي. دا حمله په داسې حال کې سوي چې د اکتوبر په 28 نیټه ناڅرګندو وسلوالو په پېښور کې د کونړ د والي مرستیال محمد نبی احمدي وتښتاوه. رپورټونه وایي چې احمدي د درملنې لپاره پاکستان ته تللی و. د روان کال په جون میاشت کې دوه پاکستاني ډیپلوماتان په جلال آباد کې وتښتول سو، خو یوه میاشت وروسته د افغانستان د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په پایله کې خوشی سو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
قدر منوریدونکو، د مازدیګر په اوو بجو د ازادۍ راډیو د خپرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې پیلېږي چې د سهار تر اوو دوام کوي. تاسو کولی شئ چې د ماښام له اوو د سهار تر اوو له امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له اوو د ماښام تر اوو ازادي راډیو واوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړئ. د افغانستان د ملي دفاع وزارت امنیت د خرابوالي له کبله د ملکي تلفاتو د شمیر د لوړېدو په اړه د راپورونو په ځواب کې وایي چې وسلوالو طالبانو سږ کال دوبۍ د ولایتونو د نیولو پلان جوړ کړی و خو ناکام شو. پژواک خبری آژانس پرون په یو راپور کې وویل چې په افغانستان کې یوازې په اکتوبر میاشت کې 2500 ملکي وګړي په وسلوالو حملو او چاودنو کې یا وژل شوي یا ټپیان شوي دي. خو د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویان بیگا ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د روان کال په پسرلي او دوبي کې د ولایتونو د نیولو پلان درلود، خو افغان امنیتي ځواکونو د پراخو پوځي عملیاتو په ترڅ کې د دوی دا پلان شنډ کړ. په دې اړه جزئیات به هم فرشته جلال زئی اوروي.
د رپورټونو پر اساس د روان میلادي کال اکتوبر میاشت په افغانستان کې له ډیرو خونړیو میاشتو وه. په اکتوبر کې په ټول افغانستان کې لږ تر لږه 109 حملې شوې او لږ تر لږه 2500 کسان پکې وژل شوي دي. دا ارقام په ژواک خبري اژانس په یو رپورټ کې خپاره کړي دي. په رپورټ کې نه دی ویل شوي چې په وژل سوو کسانو کې څومره ملکي وګړي وو. د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویان د دولت وزیري وایي چې دا شمیر نشي تاییدولای، خو لردولو یې هم ډډه وکړه. هغه له ازادي راډیو سره په مرکه کې بیګا وویل چې وسلوالو سږ کال ډېرې حملې وکړې خو له ماتې سره مخامخ شوي دی. دی وایي سږ څلمنۍ او په دوبي کې د جګړې شدت یا د دښمن حرکتونه ډېر شوي وو. هغوی غوښتل چې ولایتونه ونیسي او خپل مرکزونه له پاکستانه د افغانستان خاورې ته راولېږدوي. د دښمن حرکتونه زیات وو او جګړه شدیده وه. موږ ته تلفات ورسېدل او په رښتیا زیات ملکي وګړي ووژل سو، خو د دښمن تلفات څو برابره زیات وو. د ملي دفاع وزارت ویان زیاته کړه چې د کندهار په میوند ولسوالۍ او د پکتیا په مرکز ګردیز کې د وسلوالو حملو د اکتوبر په میاشت کې د تلفاتو شمیر لوړ کړ. د پژواک خبری آژانس په تازه راپور کې ویل شوی چې په اکتوبر میاشت کې 8 انتحاري حمله، لږ تر لږه 8 مخامخ وسلوال نشتی، 40 هوایی حمله، 19 بمی چاودنی او لږ تر لږه 46 هدفي حمله شوې دي. په اکتوبر کې زیاتې حمله په پکتیا، غزنی، کندهار، اروزګان او کابل کې شوې دي. تر دې رپورت مخکې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو د لګښت د څارونکو دفتر سیګار وویل چې په جګړه کې د افغانستان د پوځ د تلفاتو شمیر چې په خوخ پرېدو اوس پټ ساتل کیږي. خو د ملي دفاع وزارت ویان دولت وزیري دا خبر هم رد کړ. وزیري بیګا ازادي راډیو ته وویل پخوا داسې و چې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت په زموږ د ځواکونو د تلفاتو شمیر سیګار او نورو آژانسونو ته ورکول، خو وروسته داسې پرېکړه وسوه چې هغوی دې د خپلو تلفاتو شمیر څرګند کړي او موږ خپل څو تېروتنې ونیشي، یعنی موږ د خپلو تلفاتو خبر نه پټوو. د دفاع وزارت د ویان په وینا په وروستیو څو میاشتو کې د وسلوالو حملو د زیاتېدو دلیل دا و چې وسلوال طالبان په بېلابېلو جبهو کې مات شوي او انتحاري حملو او چاودنو ته یې زور ورکړی دی. په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر په اکتوبر میاشت کې په یو راپور کې وویل چې د روان میلادي کال په لومړیو 9 میاشتو کې لږ تر لږه 8000 شل تنه په افغانستان کې په وسلوالو حملو کې وژل شوي دي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د جګړې پر شکل خوا وژغ وکړ چې د ملکي وګړو امنیت ته پام وکړي.
خبری مجله اوري. قدر منوریدونکو، اوس هم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو. احمد شیبر د لویدیز ورځپاڼې کتلي او په لنډي سره راته وایي چې په پانو کې کوم مطالب خبره شوي.
د جرمونو د نړیوالې محکمې د څارنوالي فاتو بن سودا وروستۍ خبرو د یو شمېر نړیوالو چاپي خپرونو پاملرنه جلب کړې ده. بن سودا تېرونی وغوښتل چې دې ته اجازه ورکړي چې د جنګي جرمونو په اړه د هغو تورنو په ارتباط تحقیق وکړي چې د 2003 کال د مې میاشتې له لومړۍ نیټې را په دې خوا په افغانستان کې پیښ شوي دي. ګارډین ورځپاڼې لیکلي دي چې د افغانستان حکومت د جنګي جرمونو د نړیوالې محکمې د غوښتنې په برخه کې دوه زړی دی او د جنګي جرمونو ترسره کوونکي یې بخښلي هم دي. د ورځپاڼې په باور د افغانستان پارلمان په 2008 کال کې د یو قانون له مخې له 1999 تر 2001 کال پورې یو ډول له قید او شرطه پرته خلک معاف کړل. بن سودا ویلي دي چې د تحقیقاتو په برخه کې د افغانستان د حکومت او نړیوالې ټولنې همکاري او ملاتړ ضروري دی. د بشري حقونو د څار مؤسسې هم په خپله خپرونه کې دې موضوع ته توجه کړې ده. په دې خبرونه کې لولو چې د جنګي جرمونو د تحقیقاتو مسله له اوږدې مودې راهیسې په افغانستان کې ځنډېدلې ده. د خبرونه په باور تر لس کلونو ډیر وخت وشو چې د جنګي جرمونو نړیوالې محکمې په افغانستان کې خپلې لومړنۍ هڅې پیل کړي. د خبرونه په وینا په دې موده کې په افغانستان کې دغه نړیوالې محکمې د اعدام ګڼې پیشي، د خلکو د ورکېدو پیشي، د تشدد پیشي او پر ملکیانو د ځان وژونکو بریدونو موارد پیدا کړل. خبرونه لیکي چې دا پیشي په سمه او هر اړخیزه توګه نه دي څېړل شوي. ګارډین ورځپاڼې بیا د یو هالنډي عکاس جوویل وون هوت اخیستي عکسونه خپره کړې دي. په دې عکسونو کې په نړۍ کې د افغان کډوالو سفر انځور شوی دی. په یوه عکس کې د ترکیه او اروپا ترمنځ یو زلمی افغان ښکاري چې لمبا کوي. په بل عکس کې د هرات د پاسپورت د دفتر مخې ته یو سړی ونې ته ختلی. د دفتر مسؤول د هغو خلکو نومونه اخلي چې د پاسپورت کار یې شوی. وون هوت اووه کاله په افغانستان کې تیر کړي دي. د ده په بل اخیستي عکس کې په نیمروز کې دوه پیکاپ موټر ښکاري چې خلک پکې د پاکستان له لارې ایران ته ځي. په یو بل عکس کې بیا یو مهاجر دی چې پاکستان ته روان دی او چاودنه پرې شوې ده. د ګارډین ورځپاڼې په باور وون هوت اووه کاله مخکې افغانستان ته په دې نیت تللی و چې د امریکا پیسې او بشري منابع به افغانستان په پښو ودروي، خو دی 15 کاله وروسته له افغانستانه مایوسه ستون شو. د عکاس په اروپا کې هم د یو شمېر افغان کډوالو عکسونه نندارې ته ایښي دي. په یوه عکس کې د لندن په شمال کې یو افغان ښکاري چې د سړک غاړې ته سودا خرڅوي. په بل کې د مسدونیا د سړک غاړې ته پر نری پارک یو افغان پروت دی او د امریکا د کالیفورنیا د اختر د لمانځه یو عکس هم خپور کړی دی.
د ازادۍ رادیو خبری مجله اوري. د ننګرهار ولایت د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي چې د دې ولایت په بټي کوټ ولسوالۍ کې د پولیو د وایروس دوه تازه پیښې ثبت کړي دي. دا چارواکي وایي چې د ماشومانو د ګزن یا پولیو د دې دوو پیښو اصلي ویروس یا اصلي منشأ د پاکستان د ناصر باغ په کمپ کې و. د ازادۍ راډیو خبریال شاه محمود شینواری راپور راکوي.
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي په بټیکوټ ولسوالۍ کې د پولیو ناروغۍ دوه مثبتې پیښې ثبت شوې. د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب کاموال د دوشنبې په ورځ د پولیو واکسینو د درې ورځني کمپاین په پرانیست غونډه کې وویل چې دغه دوه مثبتې پیښې چې په بټیکوټ ولسوالۍ کې ثبت شوې اصلي ریښه یې د پاکستان د ناصرباغ کیمپ پورې اړه لري.
متاسفانه وروسته د دوو کلونو نه موږ بیا هم د دوو ماشومانو د فلج شاهدان د بټیکوټ په ولسوالۍ کې، خو په دې ترڅنګ بیا دغه وایرس دغه ارتباط لري د پاکستان هیواد د پېښور د ښار د ناصرباغ د قریې سره. نو موږ د دغه کمپاین په جریان کې کله چې په یو ساحه کې یو کیس یا واقعه مثبت کیږي، نو دا په دې معنی ده چې هلته تر زرو ماشومانو پورې نور هم کېدلی شي په دغه ناروغۍ باندې مصاب شي چې هغه قابل د علاج نه ده.
نوموړي بیا هم اندېښنه ښکاره کړه چې د تیرو کمپاینونو په څیر به په روان کمپاین کې هم په ځینو ناامنو سیمو کې شاوخوا 10,000 ماشومان له واکسین کولو پاتې شي.
په دغه کمپاین په جریان کې تقریبا موږ ولکه 6,000 ماشومان چې دي هغه هدف ده چې باید واکسین کړو. لږې کمې ساحې چې هغه د پنکزوی د پچیریاګام کې دي چې هلته موږ د سرې میاشتې د رضاکارانو په واسطه کوشش کوو چې هغه واکسین کړو، او همدارنګه ځینې ساحې د دې بالا کې د پاپینا او ساحلی او همدارنګه د نازیانو کې دوخلي نازیان ساحه ده چې دا مجموعا 10,000 ماشومان کېږي، خو موږ کوشش کوو چې دغه 10,000 تعداد هم چې ده په دغه کمپاین کې ځان کې راښکته کړو.
بلخوا د ننګرهار والی محمد غلام منګل بیا د دولت پر وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې د دوی د حاکمیت لاندې سیمو کې د پولیو واکسینو کمپاین ته اجازه ورکړي ځکه دا ناروغي ټولو ماشومانو ته خطرناکه ده.
نو په دې باندې مې غږ دی چې دا یو مهلک مرض دی، دا طالب او غیر طالب نه پیژني، دا مخالف او موافق نه پیژني، د ټولو لپاره خطرناک دی. نو په دغه خطرناک مرض په وړاندې دوی هم باید خپل مسؤلیت درکړي او د تطبیق د واکسین د تطبیق لپاره باید دوی په خپلو سیمو کې شرایط آماده کړي.
د عامې روغتیا ریاست د مسؤلینو په خبره د واکسینو په دې روان کمپاین کې به په ټول ننګرهار کې 1,68,000 ماشومان واکسین شي، چې دا کمپاین به د 4,500 رضاکارانو له لورې ترسره شي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپل وکړي.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت تمه لري چې تر راتلونکو 5 کلونو پورې به د هیواد د زعفرانو حالات 4 ټنه شي. په دې مقصد پرون په کابل کې د زعفرانو د کورنیو او بهرنیو متخصصانو او د ځینو ګاونډیو هیوادونو د کرنې د پوهانو د زعفرانو د 5 ملي کانفرنس په نوم یو مشورتي ناسته جوړه شوې وه. د کرنې وزارت چارواکو وویل په دې درې ورځنۍ غونډه کې به د زعفرانو د حاصلاتو د زیاتولو پر لارو چارو خبرې وشي. خان محمد سیند له کابل راپور راکوي.
د افغانستان د زعفرانو ډیر تولید، ښه پروسس او حاصلاتو ته د بازارونو موندل د افغانستان د زعفرانو د 5 ملي کانفرنس عمده موضوعګانې دي. دغه درې ورځنی کانفرنس د دوشنبه په ورځ په کابل کې د یو شمیر کورنیو بهرنیو متخصصینو او د ځینو ګاونډیو هیوادونو د کرنې د پوهانو په ګډون جوړ شوی دی. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په دغه کانفرنس کې به د افغانستان د زعفرانو د حاصلاتو د زیاتولو په تخنیکي او فنی لارو چارو خبرې وشي او د راتلونکو 5 کلونو لپاره به د کرنې وزارت لخوا د جوړې شوې ستراتیژۍ د ښه پلي کولو لپاره تصامیم ونیول شي. د دغه وزارت وایاند لطف‌الله راشد وویل
هدف ما برگزاری از این کنفرانس تنظیم از این فعالیت ها است که
دغه کنفرانس هدف زمونږ د فعالیتونو تنظیمول دي چې لیوې خلارې خ پرمختګونه ولرو. د زعفرانو د حاصلاتو نتایج هله بخون کې دي. سکل زعفرانو د 5 کلن استراتیژي د پلي کولو په حال کې یو چې تر راتلونکو 5 کلونو پورې د زعفرانو حاصلات 4 ټنو ته ورسوو.
د خاغلی راشد په خبره اوس مهال د هیواد په ډیر شو ولایتونو کې زعفران کرل کیږي چې د حاصلاتو اندازې کال په کال مخ په زیاتېدو ده. د ده په خبره په 1390 لمریز کال کې د هیواد د زعفرانو حاصلات 2.3 ټنه وو چې په 1590 لمریز کال کې 2.2 ټنو ته پورته شول. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې په 13 کلونو کې په 2011 هکتار ځمکه کوکنار کرل شوی وو، خو سکل په 3000 هکتار ځمکه دغه بوټي کرل شوی او تمه ده چې 8 حاصلات ورکړي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان دا هم وایي چې تر اوسه د خصوصي سکتور 14 شرکتونه د زعفرانو په کر کیله تولید او پروسس بوخت دي چې تیر کال یې ځنه 9 میلیون ډالر عایدات ترلاسه کړي دي. د کرنیزو چارو پوهان وایي که حکومت له بزګرو او د زعفرانو له تولیدونکو سره لازم مرستې وکړي د خلکو او حکومت اقتصاد ته به ګټه ورسیږي. د اقتصادي چارو پوه او د کابل پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي استاد سیف الدین سیهون آزادی راډیو ته وویل د زعفرانو ګټه دولت او خلکو ته تر بل هر کرنیز بوټي زیاته ده او حکومت ته پکار ده چې دودولو ته لازم مالی، تخنیکی او مسلکي اسانتیاوې برابرې کړي.
زعفران افغانستان از نظر کیفیت در سطح بین‌المللی
د افغانستان زعفرانو د کیفیت لپاره په نړۍ کې لومړی درجه ګټلی. افغانستان باید با کیفیت تولید ولري، بازار ورته عمومي او د زعفرانو د کرکیلې د کارکونکو لپاره یو موثر استراتیژي جوړ کړي.
خاغلی سیهون وای زعفران نه یوازې دا چې یو ښه مالی منبع ده، بلکې په هیواد کې د کوکنارو د کیخ تولید او قاچاق ځای نیولی شي.
تاسو لا پیغامونو
زهر ولی خان د ننګرهار ولایت سره کې غلجی دی ولسوالۍ څخه دا پیغام سلطمه. تاسو په خدای باور وکړئ چې دلته یو عمومي کلینیک د راغه د سیستم په نامو باغی چې ما څلور کاله وجپې اجرا کړې، غلطه دوا خرڅیږي، ډاکټران په خپل وخت وجپې ته ناراضي، غیر حاضری ډیر زیاته کیږي. ریاست سیتامی ننګرهار ته 15 منه 6 منه چارمغز د کال د واکسیناتور اخلي حالت ورلیګر ډاکټر ته 2 منه 3 منه یو څو موده مخکې امیر د کلینیک او یو د درې نور ډاکټرانو هغه د وجې پیسه خبر تر په کړی بیرته د پیسو په زور او په واسطو باندې بیرته بیا مقرر کړل. تا څه خل دا دولت ناری وهي چې موږ فساد ورکو، فساد ورکو په ښکارا فساد دغه ته وایي. د سیتامی په دې خبر د فارم په فساد کې لاس لري. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اغا جان د زابل ولایت شاشتفا د ولسوالی خبره کوم. خبره مې دا چې د چورور مزه د شاشتفا خلک ډیر مرسته ضرورت لري، ډیرو کومکو ته ضرورت لرو موږ سره به چې حکومت کومکونه وکړي ځکه موږ وچکلي ځپلي موږ په وطن کښې د کاریزو د ولو د پیشکو د دې کارونه شندانې نه دي کړي نو باید موږ ته حکومت توجه وکړي زموږ سره کومک وکړي زموږ سره کار وکړي موږ به ډېر خوشحاله یو وسلام
هلو السلام علیکم د پکتیا تمکنې ولسوالۍ نه سمیع الله حلیمي تندر خبرې کوم د ولسمشر محمد اشرف غني څخه غوښتنه لرم چې په هېواد کښې هر څوارلسم پاس کوم ښوونکي چې کوم دي هغو لپاره دې پنځلسم شپړسم ټولګیو زمینه هم برابره شي تر څو په افغانستان کښې څوارلسم پاس ښوونکي په لیسانس بدل شي تر څو د ښوونکو ستونزې هوار شي او د زده کوونکو ستونزې هم هوار شي یعنې مونږ چې د درملمین څخه فارغ شوي یو زمونږ درملمین شاخې ته دې څوارلسم او پنځلسم څانګې دې هم راشي تر څو په لیسانس بدل شو
د ازادۍ راډیو خپرونې اورئ قدرمن اوریدونکو څو شېبې وروسته د ژوند رنګونه د په زړه پورې خبرو اترو یوه نوې برخه به هم تاسو ته وړاندې کړو خو دا شېبه پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي چې د امریکا پاوځ په کندوز ولایت کې د ګډو عملیاتو په ترڅ کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې د ادعاو په اړه شواهد نه دي موندلي ناټو په خپل بیان کې وایي چې هیڅ کوم روغتون یا سیمه ایز کلینیک ته هم د ملکي تلفات یا په دې جګړه کې مړي او ټپیان نه دي وروړل شوي د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر پر بهرنیو ډیپلوماتانو غږ کړی چې د ډیورنډ کرښې په ګډون د افغانستان د ملي او تاریخي ارزښتونو په اړه په خبرو کې د افغانانو او د افغان دولت حساسیتونو ته پام وکړي په جلال آباد کې د پاکستان د قنسلګرۍ یو ډیپلومات پرون د ناڅرګندو وسلوالو په برید کې ووژل شو په کابل کې د پاکستان سفیر له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې تایید کړی چې په جلال آباد کې ډیپلومات وژل شوی خو د حملې په هدف نه پوهیږي د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض له وروستۍ راکټي حملې سره چې په یمن کې حوثي وسلوالو کړې وه د ایران او سعودي عربستان ترمنځ سیاسي کړکیچ لا زیات شوی دی د امریکا متحدو ایالاتو او ترکیې د دواړو هیوادونو وګړو ته د ویزو د ورکولو بهیر قسمن د دې لپاره بیا پیل کړ چې په خپلو کې روان کړکیچ کم کړي او امریکایي چارواکي وایي هغه کس چې په ټکساس ایالت کې په یوه کلیسا کې پر خلکو ډزې وکړې له حملې مخکې خپله خواښي په ټلیفوني پیغامونو کې ګواښلې وه
د ژوند رنګونه
زما نوم دی کمال الدین د نګرهار د ولایت د سخرو د ولسوالۍ فیلان عمارسي کې د برق په انجینرۍ په رشته کې یم
تاسو کوم وخت برق نیولی د کار په وخت کې
ډېر زیات خو بیا هم داسې برق نه یم نیولی مثلا چې خدای نخواسته راته خطر نه دی مخکې کړی
د چا په هکله دې اورېدلي دي چې همدغې تاسو رشته کې کار کوي برق نیولی خپل ژوند یې له لاسه ورکړي
ډېر لیدلي حتی په جلال آباد کې هم مایان هم هغه سو هلته زموږ یو ملګری و لاین یې راکشو د جانیټر نه هغه یو ځای لوسو فقط لکه یو بت چې راولېږي دغه رقم ساده سړي رانیسي او بل غوښه کې ځان خښي دغه لین چې دی خوشبختانه چې ور جنریټر ته زه نږدې وم هغه جنریټر مې بند کړو یعنې دا ټول نه پوهېږم چې د مایي هزار دی او که څه رقم خو بیا خو هغه سړی نجات پیدا کړو
څه رقم حالات کښې سړی نجات نه شي پیدا کولی کله چې برق ونیسي
چې لاندې خپله لم دی ځمکه لم دی هغه کې بیا مشکل دی چې نجات پیدا کړي
څنګه ده د برق د برق انجینري همداسې ګټه لري لکه دا ساختماني انجینران چې لري
بلهو هر رشته چې خپل رشته دی هر یو د خپل هغه ته ګوري چې یو مړی روزي او خپل بچیانو ته پیدا کړي که برق اوسېږي که مثلا ساختمانی اوسېږي که مثلا یا ورکشاف اوسېږي یا مستري مثلا رنګمال یا دغسې وایرنګ کار د موټر یا هر یو د خپل یو رشته یو خوښي هماغه باندې خوشحاله وي
تاسو په نظر کامیاب انجینر چا ته ویلی سو
کامیاب انجینر هغه یي چې مثلا که ساختمانی اوسېږي لاندې تاده و مثلا خدسه جوړ کی یا دسې کارونه کې چې مثلا زه دې نه ډېرې پیسې ترلاسه کړم او دې سړي ته زه دوکه ورکړم او کار ورته خراب کړم هغې ته انجینر ویل کېږي نه هغې ته یو غدار ویل کېږي
لدې خبرات رو سره قدرمن اوریدونکو د دې خبري مجلې پایتره ورسیدو د دې سهار 9 بجې او 10 دقیقې شوې. سلطان محمد سرور د بلې نیم ساعت خبري مجلې د وړاندې کولو لپاره په استودیو کې دی.